د مشال ریډیو د نن ورځې په دې ورستي خبری خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی په دې اوساته خبرونه کې د تل په څیر د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه شننی او تبصیرې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
ترکیه د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي د نېټو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناټو غړي هیوادونو به له ده سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي شتون د دوام ژمنه وکړي د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په وینا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام په بحران خبرې کوي او سم تفصیل د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبره سوي ګډه اعلامیه کې کړې له اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبري اعلان تول د طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر مړینې خبر د سولې بهر ته تاوان ورسوي
دوای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو د دې تر شا څه مقاصد ول نو د دې له کبله ټول عمل ودرید په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګو نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو
لسپینې ماڼۍ په خبرې سوې اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته وویل هېواد یې هغه ټول اقدامات چې د حقاني شبکې په ګډون وسول طالبان د افغانستان پر وسط د دوی خاوره ونه کاروي د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200,000 نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 80 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې نوموړي 13 ورځې ول دا پیسې به له 12 څخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستاني نجونو ته د روزنو او سکالرشپونو په ورکول کې مرسته وکړي چې هغه خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو سازانو او کاروبارانو نسل ایجاد کړي د دې وینا پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغه لور مریم نواز هم موجود وه په بلوچستان کې د ایله تشیع پر یوې امام بارګا په ځانمرګ برید کې ولس کسان وژل شوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي د سیمې د لیویز واکې او چارواکي حامد خان بنګلزی نن سهار مشر ریډیو ټول بریدګر برکا په سر کړی و
دا برید د چلګری په یوې امام باړې کاظمیه کې سوي چې هلته عبادت کوونکې د ماښام پر لمانځه ولاړ وو برید کوونکې چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لار امام باړې ته ننوتی هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی
په برید کې لس کسان ژوبل سوي هم دي د حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې 1590 کسان لاهور ته را رسولي د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشر ریډیو ټول د کسانې پرون د لاهور بیګا لاهور ته را ورسول
دا د لشکر جنگوي معلومه وسلوال دي دوی د شاوخوا 1500 شیعهګانو په وجلو کې ککړ دي دا وسلوال مختلف کاروایانه کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې و
ډاکټر حیدر اشرف زیاته کړه چې نول سوي کسان هارون بټي احمد یار غلام مصطفی طارق نواز دلو او ایاز احمد دمیشي د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې پولیس وایي نامعلوم وسوالو دوه پولیسوال وژلي دي د صوابۍ د پولیسو وایاند مشال ډو تول د ټریفیک دوه کارکونکو راشد او ګوهر نن ماشین په امن چوکي په ډزو وشو نوموړي زیاته کړه د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او د نیول لپاره هلې ځلې روانې دي د تیر چهارشنبې یا شروع پر ورځ د صوابۍ پولیسو د مینې کلی په اجمیر غره کې د عملیات پر مهال د څلور وسوالو د وژلو دا وکړې او ویلي چې دولس وسوال په تیښته کې بریالي شو د پاکستان فوج دا وکړي د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمې په و بخشی د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمه په ویلابلو برخو کې د وسوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړی او یو او یو وشت وسوالې وجري دي د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه د پنځم په پرز په خبر خوب په یو پرسو بیان کوي چې د دې هوایي بریدونو د هوایي بریدونو د خیبر ایجنسی د لیر پر تسمه تیرا پر راجګل کې بیګا د شپې ناوخته سوي د وسوال پر مرکزونو هدفي هوایي او بخشی پوز د ادهام کوي چې په بریدون کې د وسوال 15 مرکزونه هم لبنځه وړي وسوالو د دې داوه پاړه چنې دی ویلي او نه هم آزاد سرچینو د دې تصدیق کړی دی د نیټو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناټو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلامه شروع وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي شتون د دوام ژمنه وکړي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړي، جرمني او ترکیې وویل چې دوی سرتیري به هم د پوره ملاتړ په نوم د ناټو د مشن په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې سي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې وویل چې د ناټو عمومي منشي سټولټنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناټو د غړو هیوادونو د همکاري ډاډ ورکړ. د بیان له مخې ولسمشر غني د ناټو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناټو مرستې مهمې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. نننۍ خبر کې د ترکیه او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران هم ګډون کوي. دا خبرې پر داسې مال کېږي چې د سه شنبې یعنې پرز د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ولاسد په روسي پلازمینه کې تود هرکلی خوښ نسو. د فرانس جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکو بس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان برسیرن ټپیان شوي دي. اني شایدان وایي چې د بس او لارۍ پر لوی لار له ټکر سره سم اور واخیست. د راپورونو له مخې بس ټول 50 سپرلۍ درلودې چې د فرانسې په جنوب کې لندې ته روان وو او مسافر اکثره زاړه خلک وو. روسغواړي له ایران سره د پرختیایي پروژو لپاره 15 اربع ډالر ځانګړي کی. د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابرات له وزیر سره له کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 اربع ډالر په ارزښت د پروګرام امریکا به ډیر ژر پیل سي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نوواک سره تر لیدو وروسته وویل روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنا پروژو لپاره ځانګړي سي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ کړی چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما فکر د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسېدلې.
په بلوچستان کې د اهلي تشیع پر یو امامبارګا په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي
اعداد و شمار وګوري نو کم خلک چې په ترګرۍ کې ککړ دي هغه ته څه سزاګانې نه دي ملاو شوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس وایي چې له دوبۍ څخه یې د لشکري جنگوي 15 وسلوال نیولې دي. خو د امنیتي چارو یو کارپو وایي پاکستان باید د سخت درزۍ د مخنیوي لپاره په تګلارو کې بدلون راولي.
دا شختراشي به داسې کیږي چې لشکري جنگوي ولا مونیولي یا موجل او د دې مسلې حل نه دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوښتنه په هغه ګډ اعلامیه کې کړې چې بیګایا په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو کتو وروسته خبره کړې ده. زموږ همکار اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو ونې وروسته لدې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وزنداو. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پای خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زرتنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وزندوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
اسمت سروان او دا اسمت سروان په دې رپورت پسې ستاسو پام بیا هم دی موضوع کې د یو مرکی پر لور را اړو. زموږ همکار پامیر ساحل د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له شنونکو حکمت الله اعظمي سره خبرې کړي او لاغه څخه پوښتلې چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا سي او که څنګه؟
اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما په فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم اماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله هم هغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې راپورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره
دغه نواز شریف چې وس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاری چې امریکا به دې قانی کړی وي چې له دغه دوه مخې تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی، لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو شی اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنا ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه ګام دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د پرني ملاقات په موضوع کې پاتې کیږي. بیګاله واشنگټن په خبرسوي ګډه خبر پاڼه کې راغلی چې نواز شریف هوډ وشو چې د لشکرې طیبه ډلې په ګډون به د نورو وسلوال ډلو پر ضد اقدامات کوي او دا چې له هند سره د اړیکو شکولو هڅې به هم کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر براک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې موثره تګلارې جوړول ضروری ده چې دواړو د پاره د قبولولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پرمنه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دی. په دغه موکا وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایي هوډ لري چې د ملګری ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اول چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس دا، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخه تراشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په جبا اوباما وای چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایونو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و هندستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي. کې دې شي رستو امریکا هندستان ته وای چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخ خرابه کوي ځکه چې د پاکستان پوز ضرب اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی او د ضرب اعظم د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
دواړه خیزه ملاقات کې د داعش وسلوالې ډلې په حواله هم خبرې وشوې او وویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان با داعش وسلواله ډله په خپل خوره آبادې دوته نه پرېږدي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د اهلي تشیع پر یوې مبارګه په ځانمرګې برید کې یولس کسان وژل شوي دي چې شپږ ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې د لویز ځواک یو چارواکی حامد خان بنګلزی نن سهار مشال رډي ته وویل چې بریدګر برقه په سر کړې وه او تیر ماښام هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. د برید ذمواري چا نه ده منلې. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګې برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومترې په واټن پروت دی پکې دا ځانمرګې برید د جمعرات په ماښام سوی. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګې برید کې د وژل سویو شمیر یوولس ته رسېدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړې کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نورې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سرګي مندلې او استخباراتي ادارې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګي برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوي نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په بلوچستان کې دغه ځانمرګې برید په داسې حال کې سوی دی چې حکومتي چارواکي وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره یې کلک ګامونه اخیستي او ډیر عسکرې ځای پر ځای کړی دی، خو بیا هم داسې پیښې ولیکېږي او د دې تر شا څه کېدای سي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار شاهین بنری له خبریال سید علي شاه سره غږیدلی.
د دې دومره امنیتی تنظیم به وجود په بلوچستان کې د امنیت وزاد امنیت د ستونزې چې دا تر اوسه پورې هوار نه شو، تاسو د دې په شاس عوامل ګورئ؟
دا چې ما په خیال سره کومه فرقوي چې مسله ده، دا نه د کوټي مسله ده، د پاکستان مسله ده، بلکې دا یو عالمی مسله ده. دا د بیروت د لبنان سره نیولې بیا تر کوټي یو عالمی مسله ده. نو ما په دلته په خبرو اترو باندې ختمېدلای شي او نه دا په امنیتي ګامو باندې ختمېدلای شي. د دې لپاره د عالمي هلې ځلو چې دي د هغو ضرورت دی که عالمي طاقتونه دا وغواړي د دې ختمېدل، نو زما په فکر سره دا ختمېدلای شي. ادروایز صورتحال دا چې دي 15,000 نه که 10,000 هم ته مطلب ډیپلای کې تعینات کې د هغو په تعیناتي سره مطلب ته امنیت نه شي قایم کولی.
سید علی شاه صاحب، اوسه پورې ان چارواکي څه وایي چې په بلوچستان کې کمی کمی ترهګرې وسلوالې ډلې فعال دي او کم خلک چې ترهګرې په پیښو کې ککړ دي، آیا هغې ته سزاګانې ملو شوي دي تر اوسه پورې؟
داسې دي یقیناً که اعداد و شمار وګوري نو کم خلک چې په ترهګرۍ کې ککړ دي هغو ته څه سزاګانې نه دي ملو شوي. او بیا داسې تر کومه حده پورې چې د دوی د ګروپونو تعلق دي، دلته دوه درې قسمه ترهګري ده. دلته یعنی د بلوچ وسلوال ګوندونه دي، هغه هم وختن فوختن دلته عملیات کوي. او بیا دلته چې کوم فرقوي کوم وسلوال ګوندونه دي هغه جلا خپل عملیات کوي. او بیا چې کوم توندلاري دي اسلامي توندرو چې کوم دلته ګروپونه دي وسلوال، دا هغه هم خپل عملیات دي. نو بلوچستان کې به یک وخت دلته څلور پنځه ډېرې اهمې مسلې دي او هر ایشو چې تر واخلو په هغه نور تکړه او مضبوط وسلوال ګوندونه دي. تر اوسه پورې حکام چې دي یا کم چې د صوبایي حکومت ایالت چې کم واکداران دي هغه خو بهرها دا دعوی کړي دي په بلوچستان کې د امنیت وضع برابره شوې ده، لیکن بلته بیا هم په خلکو کې د عدم تحفظ چې کوم احساس دی هغه ډېر زیات دی. هغه په دې باندې چیرې چې ترهګر یا وسلوال ګوندونه وغواړي یا څوک وغواړي هغه ټارګټ کولای شي او هر وخت یې کولای شي په هر علاقه کې کولای شي.
په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پوری کوي چې د اعتصاب په نوم دوی زورول کیږي او ورسره تیرې کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو د څرګندونې پر داسې محل کړي چې په هغه هیواد کې د اعتصاب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانې صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاز په ضد د یو عرب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی و، کم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودې شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي، نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایی بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان.
accountability was nunnan ba operative sketch khala investigation ke dabte sikam de nunnan ba chief aw yana de hukumat ke no sik che khala de tor ko rekadyo che de aho ministeran de chief aw aha corrupt ki aw mug corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa neb da janibdare tor lagawi aw wai che de ki hukumran dale da para yo rang aw mukhalif dale da para bal rang kanun de. mashal radio sara khabaro ki the people's gun the central executive کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشا ته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي کو پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به جیل ته ځي. خو ډاکټر حسین ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه نو موږ وایو چې ډاکټر حسین دې مونشي خو یې ساکدار دې مونشي یا منشا دې د مشرب په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړي دي د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله د غپښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي، نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطه کې ککړ وي د هغه و احتساب کیږي کتالوکی د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زد ټول سیاسي ګوندونو احترام کوم، خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه کاله حکومت تیر شو کتا سو د هغوی د کرپشن او ناجیز کارونو په حق لا د خلکو نه تپو سوکړو نو تاسو تبا په خپل اندازو وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشهود په زید هم پلټنې روانې دي، نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کوي.
د یادونه دا چې د رستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینی خلکو په زید د کرپشن پلټنو شروع کولو منځوري ورکړي کړدا. د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وای د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نشي کولای. نو مړي تیر مزګر په پېښور کې تر خبري غونډه ورسره مشال اډیو سره د خبرو پر مهال د اومنشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل اخیستو لپاره کاروي. زلاند یوسفزی له پرویز خټک پښتنه کړي چې په احتساب کمیشن کې د مداخله تورونو پاړه څوي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دی یعنی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکو چې دا ټوټل به اختیار دی د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیان دي هغه پکې نمائندګي وو متفقہ ایک پاس کړی دی دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دغه په سلام مشوره باندې شوی دی نو زه حیران یم چې هر څه پخپلا کړی دي اختیارات ورته پته ده هغې قانون پته ده چې هغې کې اختیار چا نشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته دوی صرف عوام دوکې دپاره غلا کړي دي غلا پټونې دپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی زیامه که دوی صفا ستھرئی هیڅ حکومت ته لاس نه اچي
که په دې اړه مراد ته ووایي چې په تیرو حکومتونو کې ډېرو خلکو په اربونو روپو باندې کرپشن کړی دی او هغې کې ځینې خلک اوس هم ګرځي
ورځ هغې کې خو ما سه کار نشته دی چې چا خلاف هغوی ته ثبوتونه ملاویږي که تا سره سه ثبوتی راوړئ چې هغه احتساب کمیشن ته ورکړي هغوی به پرې اکشن اخلي مسله دې ملک دا ده چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مونږ قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګوي چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي
د مخالفو ګوندونو سره سره ستاسو خپل کوم وزیر چې نیولی شوی دی هغه هم په تاسو باندې الزام لګوي چې
افسوس دا دی څوک نیولی کې ګوره که دا احتساب په کې مونږ مداخلت وي ما یو وزیر دی هغه په جیل کې دی هغه هم هغې نه پولیټیکل جوړ کړو زمونږ ایم پی اے دے دے والد سے پکے گرفتار شو نو کدا دے ماں پکے اختیار وے نسنگ و مونږ خپل خلک خرابول نو دا دے ټول دے پاره دے کا دے وخت حکومت کیم سو کی هغه خلاف میں احتساب کیږي او کم کم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي
د پنجاب صوبې د پولیسو د محکمې چارواکي وایي چې د لوبۍ څخه د لشکرې جنگوي 15 وسلوال نیولې دي د پولیسو په وینا چې دوی په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شامل دي چې د محرم پر مهال د بردونو تابع کړي و بل په لاره امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د وسلوالو په نیولو مسله نه هواریږي د دوی په وینا په کار د پاکستان د سخدرزي د مخنیوي لپاره په تګلارو کې بدلون راولي رابعه اکرم خان پر رپورت لري
د پنجاب صوبې د پولیسو افسر په وینا دوی د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي 15 وسلوال د دوبۍ نه نیولي او پاکستان ته منتقل کړي دي نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د لاهور د پولیسو محکمې ډي آی جی آپریشن ډاکټر حیدر اشرف اووی چې د محرم په موقع د وسلوالو د ترهګرۍ د خورولو منصوبه جوړه کړې وه دوی چې د انټرپول په ذریعه دا وسلوال تیر شپه لاهور ته منتقل کړي شوی دي او په دې وسلوالو کې د 15 رکنی ډلې مشر هارون رشید بټي هم شامل دي دی وایي
دا د لشکری جنگوی معلومه وسلوال دی دوی د شاوخوا 15 سلويخ شیعاګانو په وجلو کې ککړ دی دا وسلوال مختلف کاروایانه کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې و هرون بټي د دوی مشر دی دوی مونږ پرون راوستي دي او وسله محرم هم روان دي نو څنګه چې تری مونږ تحقیقات وکړو نو بیا به نور معلومات شریک کړو
هارون رشید بټي په اړه ویل کیږي چې دا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکری جنگوی د پخوانی مشر ملک اسحاق نیسی ملګری و بل خو د راپورونو وینا چې په هارون رشید بټي د لاهور د مومن پوره د پیخي تور دی په دغه پیخه کې شاخوا 15 خلک وژل شوی وو دا هم ویل کیږي چې د وسلوال تنظیم غړي هارون رشید بټي په جرنالیسټ رضا رومي ایڈوکیټ موسی عابد نکوي علامه ناصر عباس او په ډرامه لیکوال اصغر علي سید حملو کې هم ککړ دی یاد دی چې د روان کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکری جنگوي مشر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وژل شوی وو د ذکر ده په ملک اسحاق د یګانو د وژلو یو شمیر مقدمه وی د حکومت لخوا د وسلوال تنظیمونو خلاف کاروایانو په اړه کارپو پروفیسر حسن عسکری وای حکومت لخوا د کاروایانو نه ظاهریږي چې کومې اکشن پلان تر لاندې کوشونه روان دي خو مشکلات لاشته او د دې لپاره د مسلسل کاروایانو ضرورت دی دی وای
میرا خیال ہے کہ یہ تصور آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے
زما په خیال پاکستان کې یو تصور پرورو مخه تا راځي او هغه دا تصور دی چې ریاست ته د خودل وی چې ور سره دومره قوت شته چې کوڅوک د قانون خلاف ورزي کوي او که خلک بی ګناه وجنی او ترهګری کوي نو د هغې خلاف ریاست کاروایی کولی شي نو چې کله دا تصور مضبوط شي نو د هغې نه هم ډیر خلک د ترهګرۍ نه پرهیز کوي مونږ دا ویلی شو چې ترهګری مخنیوي خلاف پیشرفت خو ښه دی خو لا چیلنجونه موجود دي او اوس هم لا زموږ پاکستان کې داسې خلک شته چې هغې د تشدد رجحاناتو حمایت کوي او دا هیله ده که دا کاروایانې تسلسل سره روانې وي نو ښې نتیجې به یې مخې ته راشي
بل خو د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر صاد وای چې قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایانې روانې دي او وسلوال هم نیول کیږي خو د دې د سوچ مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان حکومت داسې یو بیانیه جوړه کړي چې هغه نه صرف د سکولونو په نصاب کې نافذ شي بلکې د لاؤډ سپیکرو د لارې هم نفرت خورول ودروي د زیاتوي
د پاکستان دغه چکم دی نریټیو چکم جوړ شوی دی د وسل وختم نه پس هغه کله کا تبدیلی راوستل پکار دي چې دا د سوچ او فکر تا د روشن فکر او د دنیا سره تعلقات او نورو مذاهبو قدر کول دا چې کوم دي کنه دا د ماشوموالي نه مونږ یو داسې یو نریټیو په خپل پورا سیستم کې اچولې دي چې هغه په باغ تاسو ګورې کا په جمعات کې دی کا په سکول کې دی کا هغه په نوکرۍ په ځای کې دی هر ځای کې دا یو نریټیو چلیږي د دې تر څو پورې مخنیوی نه شوی نو دا شختراشي به داسې کیږي چې لشکر جمعي ولا مونږ ولیا موجل خو د دې مسلې حل نه دی دغه
د ذکر د پاکستان وفاقي حکومت په دې ورسو کې ویلي و چې یو بل ته کافر ویلو په وژنې هڅولو او نفرت خورونکو خلاف به د قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایی کوي یاد دی قومي اکشن پلان د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس د ټولو پارلماني ګوندونو په متفقه رایه جوړ شوی و
رابی اکرم خان و او په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویل عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز واورو
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګانی خبره سوي ګډ اعلان کې کړي د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د اتیا او بخشي د اویا میلیونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده نوموړي 13 ورځې وویل دا پیسې به له 2 لک څخه زیات سکولونو په جوړولو د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستاني نجونو ته د روزنو او سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي په بلوچستان کې د ایلې تشویو پر یو امام بارګا په ځامر کې بیت کې ولس کسان وجل سوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي د سیمې د لیوي ځواک کې و چارواکي حامد خان بنګوزي نن سهار مشالیو ته ول بریدګر برکا په سر کړی و د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکرې جنګوي وسوالې ډلې نیول سوي 15 غړي لاهور ته راورسول دا خبره د لاهور د پولیسو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالیو ته وکړه د خیبر پښتونخوا په سوابي کې پولیس وایي نامعلوم وسوالو 2 پولیس فعال وجلي دي د سوابي د پولیسو ویان مشر ډاکټر ټول د ټریفیک 2 کارکونکي راشد او ګوهر نن ماشین په امن چوکي په دغه خو شو شو د پاکستان فوج دا وخت وی د خیبر ایجنسی په بلابل ورک کې د وسوالو په مرکزونو هوایي بریدونو کې یوولس وسوال وجلي دي خو وسوالو په ګډه څنګه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دي د ناتو سیکرټری جنرال افغان ولسمشر ته ډار ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلام مشورې وروسته په افغانستان کې خپل پوزیشن د دوام ژمنه وکړي ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خلاصه ویلي چې د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ تر شپه له ولسمشر شتغني سره په ټلیفون دا خبرې وکړي د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په یانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي نن هم خبرې کوي د ترکیه او سعودي عرب بهرنی چارو وزیران هم ګډون کوي د فرانس جنوبي شهر بوردو ته نږدې د یو مسافرونو کې بس او یو لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان لسوي دي روس غواړي له ایران سره د پرختیایي پروژو لپاره 15 ارب ډالره ځانګړي کړي
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او سم ستاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پر لور راګرځوم په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر لوستي دی راځي چې لنډیسته غوښته
نن د پاکستان ځینی د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل اداري د نیپ په کارویانو باندې لیکلي دغه لړکی مشر ورسپانه خپل اداري کې وایي چې نیپ د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منځوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا یو باسر خزا خاون هم شامل دي خپل دي کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دی پکار اداري مخکې لیکي چې د بدمرغي د چې پاکستان کې اکثر لوی او باسر خلک په کرپشن اغلاغ توکي ککړوي او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه پسنجیدي اقدامات نه دي شوي خود ځین ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کې دې شي د نه خپل طریقه کار وي خو په کار د چې نور هغه خلک تعلقي د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي دریا اخر کې وای چې داسې کول سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړ توګه د بدونوانه او کرپټ خلکو نه آزاد چی او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي بل پلو جنگ رسپنه خپل ادریه کې وای پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهني ثبوتونه امریکا ته حواله کړل د کومرست چې د امریکای ځمواري جوړی کې چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منکړي د ادری په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سوپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په پدې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي، ځکه چې پدې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدل ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي، نو په داسې صورتحال کې هندوستان لپکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخو هم نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او کڅنګ. د دواړو لیکنو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخیدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو توماس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او کڅنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلې چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشارا د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر شار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنی دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د غوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګ د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې روسي کې د القاعده مشر ایمانول زواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د هلمند امنیه کمانډان وای چې امنیتی ځواکونو د دغه ولایت په د باباجی په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړ اړولې ده. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وای چې جګړه لا روانه ده، خو ورستوي جګړو کې د طالبانو د سرو کېتو مهم کمانډانان وجل شوی دي. په همدې حال کې د لشکرګاه ځینې اوسیدونکو ویره لري چې جګړه به شار ته وغځیږي. اسمت ساروان پر رپورټ لري.
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجی په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجی سیمه د ولایت له مرکز له شرګه څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګاه د شاروالۍ برخه ده. سیمه ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجی په سیمه کې افغان امنیتی ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصا زه د باباجی
په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې دوی د سترو کتو یعنی تنه یو کتنه سره د سترو کتو جمع د سترو کتو د مسؤول کمانډانو او د نادالي د ولسوالۍ ولسوال هم وو دا د نن سره کور سره د ما بین لاړ
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم کمانډان مولا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندیشمن دي.
خلکو سره تشویش لري جنګ تنظیمي ورځ ته وغواښتي او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط په څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یو اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د دې په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی له لارو نشي لري کبله، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لاسکاسیز دلې سیمې ته ولېژلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکه او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي وویل چې له دې شارګوټي شاوخوا شپږ سوه کورنۍ تښتېدلې دي.
اسمت ساروانو پروجیکټ سینډیکیټ یو مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي دي یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونه کسان اغیزمنول، خو اوس یوازې 200 کسان متاثر کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو په لړ کې مزاحمت تخنیکي یا طبي نه، بلکې د لیکنې په خبره سیاسي دی. د اسرار العالم مومن څخه به د دې لیکنې لنډیز واورو.
دا خبره معلومه ده چې څنګه د پولیو مرض ختمی دی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیز راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روان دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15,000 کسان وجل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره 200 ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د لمنځوړو لړکې مزاحمت تکنیکی یا طبي نه، بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال راهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګري ځپلې دي. اکثر اسلامي سغدري ته د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپاګاندې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساينس مخالفه دي او یوازې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري، لوجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون مېشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې د غسیمې په خپل مرزي وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپل واکمني قائم کړي او د دوی دغه موقف او رسول هغه نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جالي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینه د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکون کې په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړه ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دوري حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې
هم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکونکو هر قسمه مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی ما بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلورنی مو بجو.
امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د لیدو کتو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي چې د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډیره ښه موقعه وه چې ورغلی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته مخامخ په افغانستان کې د روغ جوړې او تلپاتې امن په اړه خبر وکړي. په دې اړه لند تفصیل لیولند د میورسته واشنگتن پوسټ ورسپانی د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې امریکای ولسمشر باراک اوباما په تیر اونۍ کې د افغانستان په اړه د خپل پلان اعلانولو پر مهال طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي نیغ په نیغه مخاطب کړل. ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایي او ټول نړیوال ځواکونه به یوازې په دې صورت کې له افغانستان وځي چې هلته طالبان له افغان حکومت سره دوامداره سیاسي روغه جوړه وکړي. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر اوباما له دې وروستي اعلان وروسته به طالبان او د هغوی پاکستانی ملاتړي د دې جوګنوي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو انتظار وکړي. ورسپانه لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډیر شمو کوه چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته په افغانستان کې د روغ جوړې او تلپاتې امن په اړه مخامخ خبر وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي حکومت په خوانی ځانګړي استاذ جیمز ډوبنز ورسپانې ته ویلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما یو داسې قوي اعلان و چې تر دې وړاندې هیڅ کله نه وکړي. ورسپانې د ولسمشر اوباما او نواز شریف تر ملاقات وروسته د خبرې سوي بیان په حواله لیکلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د داسې روغ جوړې د ملاتړ جاري ساتلو هوډ څرګند کړي چې د افغانانو ترمنځ وي او افغانان یې مشري کوي. ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرې اترې پیل کړي. جیمز ډوبنز پاکستانی پوسټ ته په اشاره ویلي چې دا تر اوسه نه ده سرګنده چې د پاکستان امنیتی ادارې به تر کومه حده د وزیر اعظم نواز شریف خبرې ومني. د جیمز ډوبنز په وینا که وکتل سي نو همدی امنیتی ادارو نواز شریف یو ځل وړاندې هم لواک لري کړی و. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې نواز شریف په داسې وخت کې امریکا ته تللې چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. جیمز ډوبنز ویلي چې د طالبانو پر خبرو اترو د مجبور کولو تر ټولو ښه لاره دا ده چې په پاکستان کې د هغوی د پټنځایونو مخه ونیول سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په زرګونو تعلیمي ادارې د بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دي او په سلګونو نورې نړېدلې پرتې دي. د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د 10 میلیون ډالرو مالی مرستو اعلان کړی دی. نړیوالې مرستې چیرې لګیږي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری رپورټ برابر کړی.
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د 10 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. پریږدي چې جنکې زده کړې وکړي. د پروژې لاندې به د مالی پنګې د امریکا د مرستندو ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د لسو کالو نه تر نورلسو کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي. خو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د امنیت د خرابې وضع او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازت نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمیر منصوبې نیمګړې پرتې دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي. نوموړی وایي
مونږ مخکین دا فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ټیک اپ کړو. چیرې تاسو کو فرض کا دا وای اغي و ته دا وی چیرې ملالا فند کې سونه پیسې نو دا 70% پکې پاکستان ته راشي. نو موته چې 70% ک پاکستان تر راځي نو بیا 70% هم پکار دي 70% بیا دغه صوبې تر راشي او هغه خو هغه وخت سره اگری کړي واخو ډیټیل زموږ ته هیڅ نه دی راکړي یو د یو ایس ایډ والا پرابلم وو هغه کې هغه دا وی چې موږ دا پیسې چوکې د دې سرکاری چکم سی انڈر ڈیو دی ادغه اداری دی دغه معنی له ګول غواړو نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړی چیر تاسو خپل ټیکادار راولې تاسو په چا باندې جوړ غول غواړي موږ بالکل دا نه وای تاسو سرکاري دارو په ترو باندې جوړ کې
خبریال او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد لکبله د نړیوالو مرستو لوی برخه په لار کې ورکی شي او دغه شند تعلیم او پرمختیا یو شمیر منسوبې د ستونزو سره مخ شي نړیوال مرستې چرته زی په دغه اړه اکرام هوتی وایي
څومره چې امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کېږي د ورلد بینک وي که د اے ڈی بی وي که د آی ایم ایف د هغې که تاسو خرچه وګورئ نو د هغې خرچه چې ده هغه 70-80% پورې هغه خرچ کېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې دا دي ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشن نشته اوس انسټیټیوشن چې کوم نشته د دې وجه دا ده چې انسټیټیوشن آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسرانو دا فوجیانو دا سیاستدانان دا ټول دوی به خوري کم ځاینه دوی به کم ځاینه پیسې پټي دوی خو یا ټیکوګي پیسې پټي
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د وران شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیا ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چرته چې ډیر ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا بلدیتی وزیر عنایت الله وایي بلدیتی حکومتونو ته یا څه د پاسه یو سلور څلوېشت ارب روپۍ بیل کړي دي چې پکې به 2 څلوېشت ارب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره وي. نوموړي تېر ورځ په پېښور کې تر خبرې ونډه وروسته له مشال رادیو سره د خبرې وکړې. ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتي نظام ضلعي حکومتونو ته فنډ ورکول پیل کړی دي او ډېر ژر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسلې په خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډز هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی دا غي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي، یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپۍ بزي په دې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقي به اصل لیز او نان سلی مت کیږي.
نو موري جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فند د تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فند تر لاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارموله باندې دي 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته د ویلج کونسل ته دي او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته او 8.5 ارب ضلع کونسل ته. دین علاوه به 15 لکھ روپۍ هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او سټیشنری د پاور کلیکي سالانه.
صوبایي وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فندونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتېوالي او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوې بلدیاتي نظام باندې د ناپوهې په اړه هم په رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي، خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتی پروګرامونه پیل کړی دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 30,000 ده او د دومره ډیر شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کراچی ښار ماشومانو لپاره یو لیکوال د کتابونو یو داسې سلسله جوړ کړې ده چې د څه مقصد چې د کراچی ښار ماشومانو ته مختلفو مسلو په اړه پوهه ورکول دي. دا کتاب په بنیادی توګه یو کومک کتاب دی چې د کارټونانو په کردارونو مشتمل بی. د دې په اړه نور د رابع اکرم خان په ریپورت کې اورو.
په کراچۍ ښار کې یو لیکوال د ټیم محفوظ په نوم د کراچۍ ماشومانو لپاره د کتابونو یو سلسله یا کومیک سیریز شروع کړی دی چې مقصد یې د مختلفو قومونو ماشومان ترمنځ هماهنګي خپرول دي. کومیک کتابونو کې د کارټونانو په شکل کردارونه وي. په دې ټیم محفوظ کې 9 ځوانانو کردارونه دي چې د ټولنیزو مسلو هوارولو په اړه په ګډه کار کوي. د 9 ځوانانو کې پریګل د پېښور نه، ایس ایچ او اعظم د مردان نه، محنور د هونسه نه، نیها د هزارې نه، چیکو د کویټا نه، رضا د کراچۍ نه او زین د لاهور نه دي. دا ټول کردارونه په کراچۍ کې ژوند کوي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیم محفوظ کتاب جوړونکو او لیکوال عمران اظهر اویل چې د پاکستان د آبادۍ 80% ځوانان دي، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ ځوانانو ته داسې درس ورکړو چې هغه د امن او د برداشت وي. خپلو خبرو کې نوموړي اویل چې تر اوسه پورې په منشیاتو او ماحول کار کړی دی او د جنکو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي، ماشومان سره جنسي زیاتې او د تیزاب د شیندلو په پیښو یې هم کار شروع کړی دی.
زمون خیال داو چې موږ خپلو بچو ته د شورونو دا وخایو او ووایو چې دا پاکستان دی او په دې کې مسلمانان هم شته، هندوان او عیسایان هم، او زموږ د ټولو قدرونه یو شان دي، او اصل کې ویلن څوک دی چې موږ بیلوي، او دا هغه خلک دي د چا چې انتها پسند سوچونه دي. نو د دې کتاب شاته زموږ هم دا سوچو، نو موږ ټیم محافظ سلسله هر میاش وباسو او هر میاش با موږ په یو ټولنیزې مسلې خبرې کوو.
د زیاته کړه خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د گلګت بلتستان ماشومان لپاره هم دا کتابي سلسله شروع کړي او د لپاره ورسره نور خلک کومک هم وکړي. دوی د کتاب جوړونکو خپله په مختلفو سکولونو او نور د درس ځایونو کې ماشومان ته کیسه وړاندې کوي او ورسره پرې خبرې کوي. دی وايي
موږ
به اوس یو منصوبه شروع کوو او د هغې تر لاندې به د هر یو سکول یو تن سره کار کوو او هغه ته به د دې کتاب په اړه تربیت ورکوو او بیا به دغه تن د سکول ماشومان مانوتا د دې کتاب پاړه معلومات ورکوي. نو کو څوک د قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا او کوټه نغواړي، نو زه خوښ لرم چې هغې سره کار وکم او هغه علاقو ته لاړ شم.
لیکوال عمران اظهر په وینا چې د کومیک کتاب ټول خرچ د خپلو چتوي، خو د پاکستان نورو برخو کې د خپرول لپاره ورته د فندونو ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وای غازی ګلاب جمال به د کمی اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. د خبره د پارلمان غړي حاجی شاج ګل اپریدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وکړه. د مشال ریډیو خبريال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دې یې پوښتل چې آیا د قبایلی سیمو ټول استازي سلاسوي او کڅنګ
پدغه میچینګ کې یو څه سلام مونږ وکړه د سپیکر شپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ برپور حصہ اخلو.
اجي سب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی، نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم، تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو تا نه ویلی، او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سیب کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا، نو آیا د دوی د پاره د سپیکر شپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي، نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به دریو ورځې پاکستان کې چوچانې روانې، چوچانو نه بعد به موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. هغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عہده ورکړئ په اسلام آباد کې، او بیا سپیکر شپ به دا چې غیر جانبدار شنو دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم اغوی عوامو ته میسج، او بیا قبایلو ته چې یو عہده ورته ملو شي ان شاء الله.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل دي سره د ریپورتونو لړۍ پای ته ورسیده. د خبرونې په پای کې بل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډی یو ځل بیا وورو. د امریکا او پاکستان مشرانو د طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون تر لیدو وروسته د غوښتنه په بیګنی خبره سوي ګډه اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمنې میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200 نجونو ته د تعلیم ورکول لپاره د 20 میلیونه ډالر مرستو ژمنه کړې ده. نوموړي تېر ورځ ویل دا پیسې به له 200 د زیات سکولونو په جوړولو، د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستان نجونو ته د روزنو سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي. په بلوچستان کې د تشیع په یوه امام بارګا په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لوی ځواک یو چارواکي حمید خان بنګوزی نن سهار مشال لوډو ته د بریدګر برکا په سر کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته رسولي دي. د لاهور پولیس یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشال لوډو ته دا خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې پولیس وایي نامعلومو وسوالو دوه پولیسوال وژل دي. د سوابۍ د پولیسو وایي مشال لوډو ته د ټریفیک دوه کارکونکي راشد او گوهر نن ماشون په امن چوکي په ډزو ووژل شو.
د پاکستان فوج داوا کوي د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د وسوالو پر مرکزونو بریدونه کړي او یوویشتې وژلې دي. وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د ناټو سیکرټري جنرال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناټو غړي هیوادونه به له ده سره تر سبا مشورې وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي شتون د دوام ژمنه وکړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې وویل چې د ناټو عمومي منشي سټولټنبرګ تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناټو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بوران په اړه خبرې کوي. نننۍ خبرو کې د ترکیه او سعودي عرب بهرنی چارو وزیران هم ګډون کوي. د فرانس جنوبي ښار بورډو ته نږدې د مسافرونکو بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 500 کسان برسېرن ټپیان دي. روس غواړي له ایران سره د پرختیايي پروژو لپاره 5000 ارب ډالر څنګه کوي. د روس د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابرات له وزیر سره د کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 5000 ارب ډالر په ارزښت د پروګرام عملي کار به ډېر ژر پیل شي. له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څه پوه پاتې سوس ډیو ریډیو اورېدلې سی بوريوال کاکړ لخپل ټول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبريالانو سره لایو زیل تاسو اجازه غواړو. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.